تایو کې دا چې طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړي ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه هغو له خپل کور څخه وویستله.
په جمهوریت کې ما وظیفه درلودله، په یو دفتر کې مې کار کاوه. نو کله چې طالبان راغلل د ما د وظیفه لاسه لاړله، خو ښځې وظیفه تاسو معلومه ساتې بندې کړې. د ما اقتصاد ډېر خراب ده، د ما بیا پدري ځمکې نه ډېرې زیاتې وې. زه لاړم خپلو ورونو ته، ما ولکه د ځمکې کې ماته لږ حق راکوي، خپل ته ژوند پیرا جوړ کړ. نو ډېر بد رویارته وکړه، که حق اخلي نو موږ سره نور رفت آمد مه کوه، نو د موږ کور ته نور مه راځه. نو د ما د مور و د ما ورونو کاره دغه لپاره خو ما نه شو کولای چې رفت آمد باندې کړم. نو لاقه تېره شوم، اوس هم کله کله یې مور دیدن ته ځم. کنه دا حق خو شریعت کې ده، دا حق الله خویندو ته ورکړی، په پادري ځمکو کې، پادري کورونو کې.
د کابل اوسیدونکي مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی بې حده مجبور هم وي.
ستونزه واقعا هم په افغانستان کې ډېر زیاته لوی ده، او په هر خوا کې لیدل کېږي. پریمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي، دا ځان ته ننګ ګڼي چې ګوت خور راغله لمنه حق واخیسته، داسې ننګ یمه چې خور لمنه حق غواړي، خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده، او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو، او موږ د الله پاک له حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل، او پغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک کړي خو پکې وسی دا کبیره ګناه ده، چې په دغه اړخ باندې خیر دی باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسم کې چې هغلته ختمون واوسېږي، د خلکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. خو مطمئنه چې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې، که هغه دغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد کې دغې د خبر هیڅوک هم په دغه باندې خبرې نه کوي. او که چیرې باقي مسلمان څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې اتره نه ده چې ګواکې هغه د ورور لپاره بېنګي اوسي، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو ده، او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم وسي یا زیات وسي، حداقل تر یو حده پورې خو هغه ته د ژوند اقتصادي مشکلات ورباندې حل کېدی.
افغان لیکواله وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو بې خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وایي چې ورش حق دی دی وای خلا، لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي. بیا نو امدا خځې وی چې په څو لارو کې حیرانی وي.
خو چې د شتمنو دارایي وزمک په داشان دولته په باور وکړي چې دا جلکی چې کله خپل ورور ته پلار دی خو فاتیو نه دی ویل چې دا زمون حق هم که تاسو تقسیمه کوي زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل، او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درلود، د دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړي نه باید دی واخلي، ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی، خو دا خو حق دی. یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي، که په هر اندازه یې که نه، هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی. هماغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې نه یادوو. خو دوی خواته ویلې مېړه مې یو، دوی وایي چې ولې حق دی وانهشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېر سخته ده واقعا. هیچ تعلیم یافته کورنۍ ډېر با رسوخه کورنۍ رسېدلي د شتمن کورنۍ و، په دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ و. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څه د شاعران پاتې شوم قیدا. نور خلک چې اوس خپل شور او آګاهي ته چې په دې اکله رسېږي، هغوی به څه وکړي؟ دوی دغس یو برخورد کوي، او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم دي، او دوی نه غواړي هغه حق چې ورته ورکړي. دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم د بدې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وی میراث خو همیشه د دوی وی، نه دا چې واده وکړو بیا غره شي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاری دي، دا خبرې شته دي. دې دپاره کار لازم دی، دې دپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی. سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي، مدني ټولنې، رسنۍ، دغه غونډه امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي، دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالت نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي. اوس وزارت زنا نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي، هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نسخته ده. دوی یا د امید یو دروازه هم دوی ته پرانیستې نه ده، خو ډاډ نه لري خپل ژوند کې. همیشه د دوی تلفي دي او دوی زخمي.
دی حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یو خور خپله برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپلواک دی چې اخلي که نه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړې چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات سرګند کړي دي. د هر چا حق یې بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار او مور او د زامنو، د ورونو، د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عباته مصارف، او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینهو باندې دي. هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق یې نیم ورکړل شوی ده، ولیان ته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر، چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي، هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي، او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی، په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د خوراک، د پوشاک، د سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ځانته عیب او ننګ بولي. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفره د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان دا زین پلارونه یا زین ورونه دیتا خپل غاړه نگدی چه دی خزو حق ورکی و دا حق نورکی نو بدون نشکه چه ظلم کنه دا او دی خدای پاک لعوامر و سره اغا نه قبلی او زان پتکر که راسته دا او کم مال چه اغا دی مور یا دی خور یا دی لور حق ووسی اغا نورکی نو واضح شکل بانه دی ظلم کنی یا دی اغا کم مال چه دا اغا مال زان تا دی خپل پلاس بانده حرامه
بله دا دول ناری ناو تا بچه ویل ولری تاسو چه پسترگو باندی وینی چه یا خوری لور احتیاج لری دقاقا وقت دا چه باید مرسته و سرویسی حق وار کرلسی پرتل حق نه نور مالیک مرسته و سرویسی مگر دوی نکی حال دا چه وینی پسترگو تاسو با دست دول کسانو تا چه ویا؟
دا دول کسانو تا دیر خلاره دا استاسو در سالون طریقه دا دا مغلای مامان له طریقه او زین نور کم مشران چې دی چې اوی په عامه پوهاوی کې وان لري باید پوشي یو زین هغه دادی چې دغه کوم نارینه چې دی د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور او پلار اولاد ده څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده دا خو اسلامي نظر شو د اسلامي له اړخ نه شو ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړې چې د پلار د ژوندوني کې یا بال ژوندوني چه تا مر وسی دی اغا ارواح یعنی خواد وسی نو دی اغا اولاد سره نیک سلوک وکی و اغا نیک سلوک که گدهشی چه نور زین اقتصادی همکاریان وسی او کم حق چه و تفرار پاک وکلی دا اغا و تا پامل وقت او زمان که و تا تسلیم کلی او همچنان دی پلارو او دادو سره دی اغا پالنه دی اغا پختنه دی اغا پا مشکلاتو که رسدگی دا موتا یو شرعی او اخلاقی واجبه ده چه باید هر نارینه دا کار وکی زکر خزینه جورخت در اصلا جور شوه ده چه اغا همیشه باید اغا سر پا مهربانه بانده رفتار وشی اغا سر اغا لاس نیوه وشی نو بی اغا حمایت وشی که چه تا کم خلکی دپلار اولاد سر که اغا نارینه وشی او که خزینه وشی سم سلوکو نکی نو بدون شکه چه دوی ناروا کرده دوی سلرحمی نلری خپل په
د پاپ اولاد باندې په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولای خپل حق نسی غوښتلی بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لرئ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي
والا توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوال کې کټه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده دا باید خپل باندې ادا کړي که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واس ده په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي فعالیت کوي هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي ولی متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفظین دي سپینګیرې دي اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو نو دا میرمنې بېشارګانې چې که چېرته هغه متنفظینو ته ورځي هغوی خپله ناقظین دي د دغه بخش یعنی هغوی همغه سپینګیرې مطلب چې جرګه کوي د مشران دي اول هغوی خپله دا حق نه ده ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره خاوند سره یې خبرې وکړي تر څو د هغه حق واخلی شي
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خویندې حق لري که څه هم تاسو د خپرونې په پیل کې دا موضوع واضح کړه که په آخر کې یو د نتیجه گیری په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق ډیر واضح شکل باندې بیان شوی ده. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتوندي چې چرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چانه حق به محکمې په زور اخیستل کېږي نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دوی په منځ کې وایي نه نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی ځانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، دغه یې تا حق ده. اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه، ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ، تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته دي، دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دوته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم دي نو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چاته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابدي کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دوای ختمیږي، مال په هماغو څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زن پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوص سره
د خدای پاک له احکامو سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه، سلامت اوسئ.
لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه خزه لوري، که هغه خزه لمسی وي، که هغه خزه میرمنه وي او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي، چې نوم یې خزه وي او د اناسه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره، که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي، کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس یې ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وای، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تې نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع، تر نن زمانی پورې چې د مسلمانان او زعیمان او امیران حکم صادری او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي. د نافرمانی د نور کول د خزه ته حق نور کول یا ورور د خور حق ساتي نیور کوي، همدا رقم یا پلار د لور حق نور کوي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حق پلار خو لا ژوند دی، او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق نور کوي حصه، یا خاوند مثلا د خزه حصه نه ور کوي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه ور نه کوي او ویس په می تر نه. دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر استره کبیره ګناه ویل ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطيب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته د بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره. دلته اجازه نه دا او دای خوري، نو دا ستره او کبیره ګناه ده. الله لدین منې کړی دي، او دا حق خدای ورکړی. څوک خیرات نه ورکي، اچا مهنت او احسان دې نه بیا لادا چې زین خزي کوو غواړي، بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي او نور سره قطر روابط کوي چې علامه معنی میراث واخیسته د پلار ډوکی واخیسته. نو دا نه د پلار ډوکی دي، نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده، او دا حق باید ورکړل شي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو سلامونه می ومنی. د اساسی او بشری حقوقو به خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په کلیو او باندو کې د دهقان او مزدورکار په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب، په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو خپل وخت راکړل. راځو مرکه په پایل کو. په کلیو باندو کې کوم کسان چې مثلا ځمکې لري، خپل دغه د دهقان په اکله هغه څوک چې دوی سره روز مزدوري کوي، د دو په اکله به خبرې ولرو چې دا له څه وخت راهیسې نه دود ده، څه ډول کار کوي دوی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. د کار موضوع خو د انسان له خلقت سره تړلې موضوع ده. انسان چې له کوم وخت نه پیدا شوی ده، د هغو د کار موضوع مطرح شوی ده او دوی کار کړی ده. په اسنادو کې راځي چې د بابا آدم د وخت نه د هغو د کسب او کار چې وه همدغه دهقاني وه. نو په دهقاني باندې دوی د خپل ژوند مخکې بیاوه. نو د انسان له خلقت سره سم کار ایجاد شوی ده او خلک کار کوي. د کار په نتیجه کې دوی کولی شي چې خپل ژوند او زندگی مخکې بوزي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده، په اکثره کلیو باندو کې هغه کسان چې ځمکې لري دوی دهقانان لري، دوی په عامه خبره مزدوران لري. که په دې باندې خبرې راته وکړي چې د دوی حقونه څومره په پام کې نیول کیږي؟
د اسلام له دین نظر نه، خو اسلام توصیه او تشویق داده چې باید انسانان کار وکړي او زحمت وباسي ترڅو د نړۍ آباده کړي. دا تشویقي بڼه ده په ټولو نصوصو کې دا راغلي دي چې باید انسانان کار وکړي. نو د دغه جملې نه شرعي حقوق د کارګر او د کارفرما یا هم هغه بادار چې ورته وایي جوړیږي. نو په کلیو باندو کې اوس هم دا رواج ده. د 13مې پېړۍ نه بعد د غلامۍ هغه ورو ورو په کمیدو شوه، چې په شلمې پېړۍ کې تقریبا د غلامۍ کچه صفر ته ورسېدله. نو اوس خلک د خپل ځینو حقوقو باندې راضي دي، مست په مقابل کې له نورو سره په کروندو کې په نورو اماري چارو کې ونډه لري. متاسفانه چې باید د کم خلکې چې کار کوي، چې هغوی کارګر دي یا موږ تاسو په عام اصطلاح باندې مزدور ورته وایو، او څوک چې بادار دي او هغوی هغه مالکین دي د ځمکو، دوی ته باید ځینې پوهاوی وړاندې شي ترڅو دوی پوه شي چې په کم تاریخ باندې کولای شي دوی له دغو خلکو سره ښه نیکه رویه ولري او د دوی حقوق ادا کړي. لکه څنګه چې په شریعت کې د انسانانو حقوق اولین حق چې دا د انسانانو ده بالا هغه له حق الله نه فکیږي، او خدای پاک په ډېر ټینګار باندې د دې تاکید کړی ده تر څو د انسانانو حق ضایع نه شي او د انسانانو نه سوء استفاده ونه شي. نو چینو باندو کې داسې خاص عام پوهاوی نه شوی دی، دوی په حقوق په ارتباط باندې، د دوی د کار په ارتباط باندې، دوی د څومره وخت باید کار وکړي، دا موضوعات دي چې هلته تر ډېره حده پورې په نظر کې نه دي نیول شوي، چې دا باید په نظر کې ونیول شي. د انسان کراماتو ته احترام وشي، انسان چې کوم حق لري هغه ځینې حقوق سي، انسان اشرف مخلوقات ده باید هغه په نظر کې ونیول شي. ولې متاسفانه په کلي باندو کې له مزدورانو سره ښه چاره چلند نه کېږي، د هغوی د اوسېدو ځای لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده داسې سم ځای نه ده، هغه هغه اتاق هغه د هغه کوم فرش و ظرف و د هغه چې دي دا په هغه ښه وضعیت کې نه لري چې په کوم وضعیت کې انسان لپاره لازمه ده چې باید واوسي.
بله، البته د دو دهقانانو په خبره چې په یو شمېر سیمو کې دوی ته په کمه سترګه کتل کېږي، په دغه برخه کې هغه انساني کرامت څومره تر پښو لاندې کېږي؟
انسانان خو کله چې د اسلام شرعي نصوص سره شي، د حضرت محمد سلام احادیثو ته وګوري، د تبوک وزونه کله چې حضرت محمد سلام راځي په ښار باندې، نو دلته یو چوګ مخته راځي هغه صحابي ورته وایي چې کله دوغبار ورسره کوي نو دله څومره زخمي تڼاکي، نو حضرت محمد سلام پوښتنه ترې کوي چې دا لاس ولې داسې تڼاک شوی ده. هغه ورته وایي چې ما زه چون په بیل او په رسۍ باندې کار کوم، نو د همدغې له وجې نه د کار کوم او د خپل اولادې ته یو حلاله روزي را سره وړمه، نو د دې له وجې نه زما لاسونه په دې حالت باندې شوي دي. نو پیغمبر د خدای د هغه لاسونه ښکلیي ورته وایي چې په دو لاچو باندې چې دا حلاله روزي لاسته راوړي، نو د دوزخ پور به پیارانو. نو کرای شو دو تاریخي هغه نه د دې احادیثو په رڼا کې وګورو، بهترینه خلکي هغه خلکي دي چې هغوی کار کوي او هغوی مزدورکاري کوي، دوی د بهترینو خلکونه دي. متاسفانه زموږ او تاسو په دې جامعه کې هغوی ته چې دا په ټیټه نظر کتل کېږي، دا یې دو کم فهمي ده او دو نه آګاهي د شرعي حقوقو څخه او د دوی د انساني له حقوقو څخه چې کوم حقوق ورته شریعت ورکړي دي او کوم حقوق ورته قوانین ورکړي دي، یا هغه حقوقو نه د ناخبرۍ دي. کرار شو دوته په عباداتو کې بهترینه عبادت هغه عبادت ده چې هغه شخص چې حلاله روزي لاسته راوړي، نو حلاله روزي لاسته راوړل د بهترینو عباداتو څخه ده. نو دوته باید سړی په ډېر د قدر په سترګه وګوري. جامعه کې انسانان د دل خاطر خدای پاک پیدا کړي دي چې یو بل ته لاس د همکاري ورکړي، او تفاوت هم په دې کې ده چې یو کس به مزدوري یو کس به باداري، ځکه چې دا نړۍ مخکې لاړه شي، دا جامعه مخکې لاړه شي. که چېرې ټول باداران اوسي او د مزدورانو په ځای نه اوسي، نو په هغه حالت کې خو بیا نړۍ مخکې نه ځي. ځینې کارونه چې هر یو ته سپارل شوي دي، نو په هیڅ عنوان باندې دا چې یو څوک دهقان وي، مزدورکار وي، د ده په شان کې د ده دته په ټیټه کتل دا یو ناروا عمل ده. د اسلام له نظره دا یو ناروا عمل ده چې انسان اشرف مخلوقات ده، که هغه دهقان وي، که هغه مزدورکار وي، که هغه هر کاره چې اوسي، ځکه الله پاک انسان د ټولو نړۍ په مخلوقاتو کې اشرف مخلوقات پیدا کړی ده، او دا ټوله نړۍ د ده هوا، لمر، اوبه، د ځمکې لاندې څه معدنونه، هر هغه څه چې په ځمکه کې پیدا شوي دي، دا یې خاص د انسانانو په خاطر پیدا کړي دي او انسانان له دونه استفاده کوي. نو په دې کې هیڅ نوع توپیر نشته چې یو څوک دهقان اوسي، یو څوک مزدورکار اوسي، که یو څوک کوم بل کسب او پیشه ولري. دوی ته په حقارت کتل باندې دا یو ناروا عمل ده.
خپلواک صاحب، کله چې بیا دغه په عامه خبره باداران په بیرون کې مشکلات ولري، کورنۍ ستونزې ولري، اقتصادي ستونزې ولري، بیا دوی دوی دغه ټول کوفتي راځي له دهقان یا له مزدور نه باسي، لغه سره سم چلند نه کوي، دغه هغه کوم حقوق چې دی هغه کم ورکوي. دلیل هم دا ښیي چې وضعیت اوس هم داسې ده. دا څومره یو ظلم ده د دهقان او مزدور په حق کې.
بالکل بالکل، هم ستاسو د خبرو په تایید باندې، کله چې یو څوک راځي د خپل د ماتحت یا د هغه لاس لاندې چې څوک کار کوي په هغه باندې ظلم او ناروا کوي، نو دا د په تمه یي چې ده باندې هم ظلم او ناروا کېږي، او د ده د هر هغه منفي حرکت نه به پوښتنه کېږي الله پاک به تر هغه چې دا کې خپله شخص چې ده ته یا سپکه خبره ویل شوي اوسي یا حقوق ضایع شوي اوسي دا یې ادا نه کړي، نو په آخرت کې به د لاس وي او د هغه بادار ګریوان به وي. نو په احادیثو کې راځي چې پیغمبر د خدای وایي چې تاسو مخکې له دې چې د مزدور هغه خوله ورته وایي هغه خوله یې وچه شوي، تاسو باید مزد ورته ورکوئ. په نورو حقوقي موضوعاتو کې هم داده چې یو انسان مخکې له دې چې یو څوک مزدوري نیسي باید د هغه حقوق معلوم کړي چې دا څه حقوق لري، په څومره حق باندې دا کار کوي، د مزد چې شی ده، دا د استراحت وخت چې ده، یعنی دا هر هغه خلاف چې شریعت او خلاف د قانون عمل باداران لخوا نه
بله دغه د بادار لخوا په مزدور باندې او په دهقان باندې ظلم کول یا ولت دام دی چې د حکومت په کچه څوک د دهقان او مزدور پاکله پوښتنه نه کوي. مثلا دا پوښتنه نشته چې ته په دغه دهقان په دې مزدور د څو ساعته کار کوي په بدل کې څه ورکوي، نو دغلته خپله زمینه دې ته برابرېږي چې بادار هغه څه چې خپل زړه غواړي هغه کار وکړي. البته یو شمېر باداران ټول به م نه یادوو، فکر نه کوئ چې دا د دولت د حکومتونو
دقیقا باید دولت یو خاص میکانیزم ولري چې هغه خلکې کار کوي د هغوی حقوق او وجایب د هغوی د تأمین له خاطره دا د دولتونو مسؤلیت ګرځي تر څو دوی هغه خلکې چې په هغه جغرافیه کې ژوند کوي باید دوی د حقوق ورته تضمین شي او تر څو هغوی د خپل په حقوقو باندې پوه شي او د هغوی د حقوقو د رسولو لپاره مکلفیت اساسي مکلفیت د یو حکومت ده. دا په دې بخش کې باید کار وشي او د کار نوعیت د کار وخت د کار مزد او د کار هر هغه شرایط چې کار پورې مرتبط دي هغه باید د حکومت لخوا نه پیشبینی شي او هغه لپاره اصول او قواعد وضع شي. د هغلته یي چې باداران یا هغه څوک چې مالکان دي هغوی لاس قطع کېږي، د ظلم نه یې لاس قطع کېږي، د خپل سری نه یې لاس قطع کېږي. اوس خو متاسفانه که چېرته اول خو هغه مزدور یا هغه دهقان هر څوک چې دغه دومره ځان ته جرات نشي ورکولی چې لاړ شي د بادار په مخ کې غږ وکړي، خبره وکړي، د هغه له امر نه سرغړونه وکړي. دا خو پرېږده چې هغه لاړ شي او چېرته پرې عرض وکړي او چېرته پرې د خپل د حقوق وغواړي. نو دلته اساسي مکلفیت د دولتونو جوړېږي چې دولتونه باید په دې بخش کې کار وکړي او خلکو ته د هغوی د حقوق پوهاوی وکړي او د هغوی د حقوقو د تضمین لپاره عملي اقدامات پورته کړي.
بله، تر اوسه خو پورې د دهقان په حق او د یو مزدورکار په حق خبرې وکړي او هغه ظلمونه چې دوی سره کېږي راځو د دوی د کورنۍ غړو ته په اکثره سیمو کې د دوی له ماشومانو سره د دوی له میرمنو سره هم ورته چلند کېږي. مثلا دوی ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې تاسو یو لاس له موږ نه ښکته یې، څه چې درته وایي هغه باید ومني. دغه مسله تاسو خپله څومره لیدلې او دا څومره د هغوی په حقونو باندې تېری دی؟
داران د دهقانان په اولادو باندې دهقانانو په میرمنو شاقه شاقه کارونه کوي او هغه کارونه چې دو حق نه ګرځي مله متاسفانه دوی پې کوي. دا کلیو بانډو کې یو معمول ده او چې دا ډېر خلاف د شریعت او خلاف د قوانینو معمول حرکت ده چې د هغوی اولادې ته هم په ټیټ نظر کتل کېږي. حال دا چې مکلفیت د دې بادارانو جوړېږي که تاسو وشکړلی اول چې دغه کم دهقان چې دا کم مزدورکار چې دا د دوی د ژوند په ورتهوالي کې باید دوی کوشش وکړي، ځکه دوی د دوی اوس هغه چارې د دوی پورې مربوط دي، دوی سره لاس ورکړي، د دوی حمایت وکړي، دوی ته لاره ور وښيي تر څو د دغه شاقه کارو څخه ووځي، لاړ شي او بل کارو ته مسیر ورته برابر شي او ژوند او زندگی چې ده هغه باید ورته برابره کړي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړي څومره به په ټولنه کې منفي اثر ولري؟
که چې دا وضعیت په ټولنه کې دوام وکړي موږ به یو فقیره ټولنه ولرو، او په دې کې شک نشته که چېرته ټولنه فقیره اوسي په هغې ټولنه کې ډېر نور مشکلات رامنځته راځي. هغه کې که چېرې موږ یو بل ته لاس ورکړو او هر یو ته انسان په سترګه وګورو، د هغه په ترقي کې، د هغه په سوکالۍ کې اقدام وکړو او یو حمایت وکړو، نو لرې به نه وي چې یو هوسایه ټولنه او عدالت به پلي په هغې ټولنه کې اسیا ټولنه به ولرو. که چېرته ټول د روزګار خراب اوسي نو تر ابده پورې به دا ټولنه ټیټه ټولنه اوسي، بلکې به ډېر علوم د ژوند سهولتونه به مخکې نه ځي. نو کوښښ باید په دې وکړو چې تر څو یو بل ته لاس ورکړو او د ژوند سطحه پورته بوزو، تر څو موږ هم پکې آرامه ژوند وکړو او هغه څه انسانان چې دي هغوی هم د خپل حقوقو ته ورسیږي او کم اسانتیاوې چې لازمه دي
بله. د دغو دهقانانو او مزدورکارانو بچی که چیرې یو بادار لکه خپل اولادونو غوندې د زده کړې زمینه ورته برابره کړي، قلم کاغذ دا امکانات ورته برابر کړي، څومره به اخروي ګټه ولري؟
دقیقا که هر څوک د خپل د لاس لاندې شخص باندې مهربانه اوسي او مشفقه پرې اوسي، اخروي ګټه هم لري او دنیاوي ګټه هم لري. دنیاوي ګټه خو دا ده چې هغه سړی په علم په ادب باندې یو جامعې ته تقدیمېږي او هغه د خپل د همغه د علم له واسطه باندې یا د همغه د علم له ګټې په واسطه باندې به یو خوشحاله او ارامه ژوند ولري. او اخروي ګټه یې هم کم اجر او ثواب چې د دت شخص ته رسیږي، نو بدون شکه ده به ریشه هغه چا ته رسیږي چې هغه ورسره همکاري کړې ده د علم ترلاسه کولو پورې.
خپلواک صاحب، یو خو په کلیو بانډو کې دهقانان دي، مزدورکاران دي چې دو پاکلم خبرې وکړي. یو په مرکز کابل کې د چوکول غاړې ځینې مزدورکاران دي چې دوی ولاړ دي چې خلک کار ته بوزي. دوی هم له ژوند ډېر زیات شکایت کوي، وایي څوک مو کار ته نه بي. په داسې وضعیت کې هغو خلکو ته چې لږ څه لري څه کول پکار دي تر څو د دغو کسانو لاسنیوی وکړي؟
هغه کسان چې منتظر دي نورو خلکو ته ترڅو بوزي، لازمه دا ده چې باید د حکومت لخوا ځینې اقدامات وشي چې فابریکې جوړې شي. یو انسان باید دایمي کار ولري، دا چې یو ورځ کار ولري او یو ورځ کار ونه لري نو دا خو بدون شکه چې یو د فقر نه ډک او د مشکلاتو د ستونزو نه ډک ژوند به ولري. نو دا چې که چېرته یو دایمي کار ولري، یو ثابته عاید ولري، نو دوی به ژوند ښه شي. او که هسې نه وي نو چې داسې په مقطعي شکل باندې یو ورځ کار وسي یو ورځ نه وسي، نو بدون شکه چې دا یو ستونزمن ژوند دی.
دغه اکثره داسې کسان دي چې دوی ته د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده، باید خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. کله چې دوی له چوک نه بېرته خالي لاس د کور خواته ځي او هېڅ شی نه وړي، دغه کورنۍ کې مرسته ورسره ونیسي، بالاخره څه کارونو ته مجبورېږي؟
فقر چې ده د ټولو جرایمو مور ده. فقر انسان هر هغه جرم ته او هر هغه بد عمل ته زمینه برابروي تر څو هغوی وکړي او دوی د خپل ځان لپاره یو نفقه، د خپل اولاد لپاره، د خپل ځان لپاره لاسته راوړي. ویلی شو چې فقر او بندستي چې ده دا د ټولو جرایمو مور ده.
نو اوس یعنی په هر حالت کې باید د دو کسانو لاسنیوی وسي، که چېرې عام خلک شتمن او یا هم حکومت وي، که نه؟
بالکل باید عام خلک هم د خپل په سهم په اندازه باید لاسنیوی وکړي او حکومتونه هم باید د خپل د واجبه ده، د مسؤلیت ده چې دوی باید خلکو ته زمینه د کار برابره کړي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاري کچه لوړه شوې ده. اکثر هغه کسان چې دوی به له دغسې غریبو کسانو سره مرسته کوله خپله څه نه لري، او علت یې دا ده چې ورځ تر بلې ځینې دولتي کارمندان یا نور په کور باندې کینول کېږي. که چیرې په ټوله کې هغو کسانو ته چې دوی د مرستې لاس لري د کار زمینه برابره نه سي، دا څومره د هېواد د کورنیو د خپل شخص په زیان تمامېږي؟
د خپل احتیاج پوره دي. هغه شخص چې مخکې کومک کولی شو، هغوی لاسنیوی کولی شو، نو اوس لاسنیوی نشي کولی، هغه خپله احتیاجي. نو په دې صورت کې خو دا واضحه خبره ده چې جامعه له یو بد وضعیت سره مقابل کېږي، چې هغه وضعیت بېرته جبرانول یې ډېر وختونه نیسي. که چېرې اوس یو څوک له کار نه ایسته کېږي او دا هغه که څوک یو څه توان هم ولري، خو دا به هغه توان چې ده د لس پنځلس کلو په سپما کې لاسته راوړی ده، هغه له بینه ځي. دا هم د جامعې کې او په ټولنه کې بد اغېزه کوي چې تر هغه سپما چې هغه کړې ده پس پنځلس کالو کې هغه په یو دوه کالو کې له بینه ځي او هغه مصرفوي. دا بیا د لاس چې شی نه اوسي، نو دا ورځ په ورځ باندې دا جامعه شاته ځي.
په ټوله کې به د تاسې مشوره هغو کسانو ته څه وي چې هغه بادار دی مزدوری دی لاسلان دی کار کهی دی خان کار کهی دی کلی نایی ضرورت ورته لري. پر ټولو کې باید دی تاسو مشوره دی او حقوق پو په صفات دوی ته چوی
اغا کسا هم چه دی اغا لاسلان دی نور دی کار اغا تا نو دی منگ مشوره و توصیه داره چه دوی باید اغا کم حقوق چه شریعت و تورکلی دی باید او دی اغا پابند و اوسی او کم حقوق چه توازی قوانون و اتکلی دی اغا تا هم باید پابند و اوسی د انسان له کرامات سره احترام ولري، د هغه احساساتو احترام ولري، داسې یو چلند ورسره وشي چې یو ورور سره چلند کوي، یو د خپل د کور اعضاو سره چلند کوي. نو لازمه دا ده چې د هغوی ته په ټیټه سترګه ونه کتل شي، که هغه هر بخش د یو جامعې کې کار کوي، که هغه نوی وي، که هغه اشپز وي، که هغه خیرات وي، که هغه دوکاندار وي، که ډاکټر وي، که انجینر وي، ځکه انسانان پیدا شوي دي چې یو بل ته لاس ورکړي. او جامعه په دې خاطر باندې له منځ سره راغلې چې دوی خلکو یو بل ته لاس ورکولو نه هلته ژوند مخکې ځي. که چېرې موږ نړۍ ونه لرو هم زموږ ژوند په مشکلاتو باندې مخ، که چېرې موږ درزي ونه لرو هم زموږ ژوند په مشکلاتو باندې مخ ځي. انسانونه ټول په مساوي شان، په برابر شان برخورداره دي. په حقوق کې هم هېڅ تفاوت د دوی د بادار او د مزدورکار ترمنځ وجود نه لري، نه په قوانینو کې او نه په شریعت. لازم ده چې هغوی سره په سره او په ډېر احترام او مهربانۍ سره عمل وشي.
ډېر زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ.
درن دوستانو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې په کلیو او بانډو کې د دهقان او مزدورکار په حقونو باندې خبرې وشوې. له موږ سره په خپرونه کې میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه ښی چارې، علامه مال او ملګری.
Shela pa ma chida suru ko. چې وای دی ولې.